د مازیګر شپږ بجې شوې. د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې خوست ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کوو. له ترکیې څخه افغانستان ته د یو شمیر کډوالو د ستنولو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پیل کې له نوریاس نوری څخه هیله کوم چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي که په خوست ولایت کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي، تر ډیره د همدې ولایت د اوسیدونکو پر مټ شوي دي. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي که په خوست ولایت کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي، تر ډیره د همدې ولایت د اوسیدونکو پر مټ شوي دي. اشرف غنی دغه څرګندونې خوست ته په سفر کې نن د خوست ولایت په میلمستون کې د قومي مشرانو او دې ولایت د اوسیدونکو او د مدني فعالانو په ګډون په یوه غونډه کې د وینا په ترڅ کې وکړې. ولسمشر غنی وویل د خوست اکثره اوسیدونکي چې له هېواده بهر په تېره بیا په خلیج هېوادونو کې کار او غریبي کوي، پیسې په خپل ولایت کې په رغنیزو چارو لګوي چې دغه ځانګړتیا په نورو ولایتونو کې ډېره کمه لیدل کېږي. غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نویو رغنیزو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون وکړ. له خوست د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر نن د خوست له چارواکو او قومي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او د هغوی ستونزې یې له نږدې واورېدې. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خلکو د ستونزو د اورېدو لپاره به ولسمشر د هېواد نورو ولایتونو ته هم لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه او هلته هم یو شمیر پروژې پرانستلې. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هېواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیې خبري رسنیو د هېواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزروم له ولایته په یوه کرایه شوي الوتکه کې کابل ته واستول شول او نور له 400 زیات افغانان به هم په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته پرتله دي چې وایي آیا له ترکیې دغه ایستل شوي افغانان کابل ته رسېدلي که نه؟ وویل چې دا هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیې لري. ترکیه په پام کې لري چې شاوخوا 3000 افغانان په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحانی نن په تهران کې په یوه کانفرانس کې چې نن ورځ د هېواد د اټومي ټکنالوژۍ په نوم بلل شوی وویل موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووځي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه پر تهران ولګوي که چیرې د دې هېواد پر اټومي پروګرام نوي محدود او د توغندیو پر پروګرام نوی بندیزونه ونه لګول شي. روحانی ویلي چې د دغه تړون اساس قوي دی او تر اوسه توانېدلی چې د تیرو 15 میاشتو فشارونو په وړاندې تاب راوړي. سوریه او د دې هېواد متحد روسیه اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي ایښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې په دوماخر کې د کیمیاوي وسلو د وروستۍ حملې په وړاندې چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي نړیوالو سخته غوسه څرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزارت نن وویل د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله دو اسرائیلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د ایشتل شوو اتو توغندیو 15 راغورځولي دي. د سوریې دولتي رسنیو هم وویل مرکزي ولایت هومس نږدې پر هوایی پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې صدر اعظم د امریکا نوي بندیزونه غیر قانوني او د نه منلو وړ بلل. دیمتری میدوید دغه څرګندونې درې ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو د دې هیواد پر لوړ پوړو امنیتي ملکي چارواکو او سیاستوالو چې ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان دي د نویو بندیزونو په ترڅ کې د هغوی مالي حسابونه کنګل کړي دي. په نویو بندیزونو چې پر دغو چارواکو یې لګولي یو هم پکې د ولادیمیر پوتین زوم دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې او پلاوی په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې د دې هیواد په کوربتوب په جون کې د منځنۍ اسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلوف نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې تاجکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان تر ملاتړ لاندې دغه راز له روسیې غواړي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو ضد یو مرکز د جوړېدو ملاتړ وکړي. د اوبو زیرمو تلاسلسی د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان ترمنځ د کړکېچ یو اساسي منبع بلل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دواړه هیوادونه د یو شمېر سیمه ییزو ټولنو په ګډون ستراتیژیک شریکان ګڼل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. ولسمشر اشرف غنی د خوست له خلکو او چارواکو سره د لیدو په مقصد د ورځنی سفر لپاره نن د ولایت تولار او هلته یو شمیر پروژې پرانستلې. په نور موضوعاتو کې، په چین کې په دې اړه غور روان دی چې افغانستان هم د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز ورګډ کړي. افغانستان ته په ترکیه کې د میشتو افغان کډوالو د ستنورو په اړه یو راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واوري چې آیا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم وروستای سفر به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي کنه.
هر سفر چې وشي له سفر وروسته دغه ویل کېږي چې له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي، مګر هغه بیرته خبرې یوازې خبرې پاتې شي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې که واشنگټن له تهران سره اټومي تړون فسخه کړي پښیمانه به شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مقصد خوست ولایت ته ولاړ، او په پام کې ده چې له ولایتي چارواکو سره او همداراز د دې ولایت له خلکو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال د ښاغلي اشرف غنی د نننی سفر په اړه د معلوماتو لپاره د شبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الو خیل صاحب، ولسمشر له چارواکو او خلکو سره لکه څنګه چې ویل شوي و د ارګ د چارواکو لخوا لیدنه وکړه، وی ویل او که خبرې کړي دي او ورسره لیدلې دي پر کومو مسایلو، او همداراز هغه پروژې چې نن ولسمشر په خوست ښار کې پرانیستې کومې وي، په دې اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. الو خیل صاحب، که زمونږ آواز اوري، د ولسمشر د نننی سفر او لیدو کتو په اړه لطفا معلومات راکړئ. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الو خیل د سیخکاری چې د ټلیفون په اړیکه را سره دی، خو کیدای شي چې زمونږ آواز بناوري او یا به کومه تخنیکي ستونزه پېښه شوي. په هر صورت مونږ هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په خوست کې تماس ونیسو او د ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات ترې وپوښتو. خو یوه خبره باندې چې په خبرونو کې هم واورېدل، ولسمشر اشرف غنی د خوست د خلکو په ګډون نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خوست یو امتیاز د نورو ولایتونو سره په پرتله کې دا دی چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکي په خپله په دې ولایت کې پنګونه کوي. دا د نجیب الله الوخیل د ازادي رادیو له خبريال سره د ټلیفون په اړیکه وصل شوی. الوخیل صاحب، د ولسمشر اشرف غني د نننۍ څرګندونو لیدنو کتنو په اړه معلومات راکړئ.
تکاسه په پایل کې تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلام وایم. څرنګه چې یادونه تاسو یادونه وکړه، ولسمشر احمد اشرف غني نن وخت ماسپښین په خصوصي د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په یوه لویه غونډه کې را څرګند شو. د ولسمشر سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر، د کرنې وزیر، د کلو پراختیا وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر، د یو شمېر وزارتونو معینان، د افغانستان د وسلو ځواکونو لوی دریسیز او یو شمېر نور مسؤلین او لوړ پوړي چارواکي ملو. دې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې خوست کې چې څومره آبادۍ او پرمختګ شوی، دا د خوست وخت د لاس خولي دي، د لاس مزدوري ده، او دا پیسې چې دلته آبادي پې شوې ده، دا د قاچاق او د مخدره توکو او د غلاو پیسې نه دي. د همداشان د خوست او ګردیز د لویې لارې دویم سړک د جوړېدو خبره وکړه چې د دې منظوري شوې ده او کار به ډېر ژر پیل شي. په همدې توګه ولسمشر دا خبره وکړه چې د جلغوزیو د پروسس فابریکه به په خوست کې جوړیږي، تر څو په اول لاس د دې ځای نه د سیمې هیوادونو او په ځانګړي ډول اروپا ته د لوی پکتیا او خوست جلغوزي انتقال شي. د معارف د ښوونځیو په ارتباط باندې هم د څرګندونې درلودې. وی ویل چې د کلو پراختیا وزارت ته هدایت کړی، هغوی ته $200 میلیون ورکړي دي چې د ټول افغانستان په کچه شپږ زره ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د په ځانګړي ډول د خوست ولایت اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ښوونځیو لپاره ودانۍ ځمکې پیدا کړي، تر څو په هغې باندې ودانۍ جوړې شي. محمد اشرف غني د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وکړه چې په خوست کې به غلام خان بندر، د تورغونډۍ، اسلام قلا، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نور هغه بندرونه چې نسبتا په افغانستان کې مجهز دي، د هغې پیشان دی جوړ کړي او ترانزیت دی کړي. د عامل چې د غلام خان د بندر د ترانزیت کېدو په باید د پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. ولسمشر په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سوري بهیر په خپل لاس کې واخلي. د طالبان وغوښتل چې دوی د سیاسي پروسه باندې ورګډ شي او که د خلکو رایه خپل کړه بیا د راشي جمهور رئیس شي. افغان ولسمشر دا وویل چې پارلمانی او د ولسوالۍ شوراګانې ټاکنې به په اعلان شوي نیټه ترسره شي او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د ازادۍ رادیو د کال غوره شخصیت جواد خان د ټاکنو اتلو باله هغې ته له هغې نه غېږه رابدله کړه او ولسمشر دا وویل چې جواد خان هغه اتل ده چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځې د خپل لور مړی چې و د ورځې تر پایه پټ وساته. په زمن کې تاسو په پایل کې هم یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غني په خوست کې هغه پروژې چې په وروستیو میاشتو کې تکمیل شوي او یو شمېر پروژې اوس تعداد ډبره کې خو د چې د ټولو مجموعي لګښت څه د پاسه $2 میلیارد افغانۍ و.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادۍ رادیو خبریال نجیب الله الوخیل و چې له خوست ښار څخه د افغان ولسمشر اشرف غني د خبرو اترو د نن ورځې د وینا جزئیات اورول. ولسمشر اشرف غني د دوه ورځني سفر په مقصد خوست ښار ته رسیدلی. نن یې د دې ولایت له چارواکو سره وکتل او همدراز په یوه غونډه کې وینا وکړه او په وینا کې د خوست خلکو ته دا وویل چې د دوی پیسې پاکې او حلالې دي، ځکه چې د مخدرو موادو له لارې او د رشوت او فساد له لارې لاسته نه راځي، بلکې دا هغه پیسې دي چې دوی د خپلو خولو باندې ګټي او بیرته یې په همدې په خپل ولایت کې په خپله سیمه کې دوی د په همدې پیسو باندې پانګونه کوي. او یو جالب خبر دا چې ولسمشر اشرف غني د ازادي رادیو د کال شخصیت جواز خان چې د تیر ځل په انتخاباتو کې له یوې کیسه یې ډېره زیاته مشهوره شوه او کیسه یې داسې وه چې د خپلې لور مړی د تر پایه پورې چې په همدغه ورځ د انتخاباتو د رایه ورکولو په ورځ باندې د لور مړه شوې وه، د دې په ځای چې خاورو ته یې وسپاري دا مړی وساته د دې لپاره چې خلک وکولای شي چې په رایه ورکولو کې ګډون وکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره همدا شیبه زما همکار فرشته جلالزی په سټوډیو کې راسره ده او تاسو ته نور جزئیات اوروي. فرشته ډیر ژر راغلی، راپور دې ډیر ژر چمتو کړه.
تا تکل صاحب خبرو کې په افغانستان کې د ښځو په خصوص کې د ښځو وضعیت باندې په کومه پیښه چې سوی وه پر هغه دې خبرې وکړې. نن د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د ازادي راډیو د کال د شخصیت سره چې د دغې نجلۍ پلار و وکتل او هغه یې په غېږ کې ونیو او بیا یې پر خوستیانو غږ وکړ چې تاسو په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. جمهور رئیس په دې خوشحالي څرګنده کړه چې په افغانستان کې په خوست ولایت کې سږ کال په بدو کې د ښځو د ورکولو پیښې صفر ته رسېدلې دي. سږ کال تر 200,000 زیاتې خوستوال نجونه ښوونځیو ته ځي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی نن په خپل ولایت کې د ښځو د ټولنیز وضعیت په اړه د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې او ویل چې لږ تر لږه زر ښځې د روغتیا په برخه کې کار کوي. د ښځو په وړاندې تشدد 10% کم سوی. د ښځو 6,500 شوراګانې په خوست کې فعالې دي او هیڅ نجلۍ سږ کال په بدو کې نه ده ورکړ سوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل دا چې په خوست کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې کمې سوي دي او د په بدو کې د ښځو ورکولو پیښې صفر سوي، دا د خوستوالو د فکری او فرهنګي ودې څرګندونه کوي. یو بل خبر یادونه بولم چې د افغانستان جمهور رئیس نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر پروژې پرانیستې. په دې کې چې یو د برق د ورکولو پروژه وه، جمهور رئیس خوستوالو ته وویل چې تر دې وروسته به د ډیزل رڼا ته نه کښېني او خلک به برق ولري.
پنایی با پا دوامدار توگه خوست درازی ده قوز پا میست پوره انشالله و تالا دیر لسر و کرو تا با برخنا راستی، اما آقا ابتدا ده کارد پس لغنه اما ایراده بوازه ده سی ده خوست ده سند ده وده ده پاره با کافی برخنایی او ده با ده طول خوستوالو او ده افغانستان پزواند بنده با تأثیر که زکنن خوست دیر که تولیدات لری لبد مرغنه دیتا نبرابریگی چه خارج تصادرسی یا نور ولایتو تصادرسی او نور به خوستوال دیزل تا نگوری قیمتونه بکتسی کیفیت به دوامدار توگووسی.
د افغانستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په خوست کې به د خلکو سره مرسته وکړي چې د ځنګلو ځنګلونه بیا ورغوي، د زیتونو باغونه جوړ کړي او په دغو ټولو پروژو کې به ښځو ته ونډه ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. فرشته جلالزی و چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو هغه برخې راخستې وي چې په تیره د ښځو د حقونو په برخه کې پر پرمختګونو متمرکز وي، البته په خوست ولایت کې او په خاص ډول هغه پرمختګ چې مخصوصا د ښځو د بدل د پیښې چې ویلې راکمې شوي دي او همدارس په بدو کې د ښځو د ورکولو حوادث په خوست ولایت کې صفر ته راکښته شوي دي. په دې اړه یې جزئیات تاسو ته وړاندې کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري او اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملي جنبش ګوند وای د حکومت مشران او ځینې هیوادونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د راستنولو هڅه کوي، خو د جنبش ویان بشیر احمد تینج په دې اړه د خبرو پر مهال نور جزئیات څرګند نه کړل. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه هیواد ته د جنرال دوستم راستنېدل کومه ستونزه نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان په خبره په دې وروستیو کې داسې نښې لیدل کیږي چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو هڅې کوي. بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره برخه واخلي. د ښاغلي تینج په خبره ښاغلی دوستم به په نږدې راتلونکي کې هیواد ته راستون سي او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپله دنده پرمخ یوسي. سي هغه وای په دې وروستیو کې د اجرایه ریاست محترم مقام د جمهور ریاست محترم مقام او د افغانستان په مسایلو کې ښکېل هیوادونه په یو نه یو ډول د معاون صاحب عبدالرشید دوستم د نشتون په اړه اندېښنه لري او په ورته وخت کې د لومړۍ درجه شخصیتونو د انسجام په برخه کې د هغه په حضور ټینګار کوي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي و چې نوموړي د ترکیې له صدراعظم سره په کتنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه هم خبرې کړې. که څه هم په دې اړه د ترکیې له صدراعظم بینی علي یلدرم نه پوښتنه وسوه خو په اړه یې ځواب ورنه کړ. خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له افغان حکومت سره شریک کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د ښاغلي عبدالله له دا ډول څرګندونو هرکلی وکړ او هغه یې مسؤلانه وبللې. عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه کړنو تورن سوی. ښاغلي اشچی په 1995 کال کې ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال هغه جنسي ځورولی او هل ټکولی ده. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي دغه قضیه حقوقي بولي او ویلي دي چې یا د قضیه به د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې وڅېړل سي، خو یوې ابتدایي محکمې له قضیې سره د تړاو په تور د ښاغلي دوستم ځینې ساتونکي په بانه محکوم کړل. دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوسیه دا مهال تر پلټنو او څېړنو لاندې ده کنه د افغانستان سترې محکمې او لوی څارنوالي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه د عبدالرشید دوستم بیرته ستنېدل کومه ستونزه نه لري.
له بلې خوا راپورونه وایي چې ترکیه سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. ترکی رسنیو ویلي چې له 200 زیات افغانان پرون د یکشنبه په ورځ کابل ته واستول شول. افغان چارواکي په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې کوي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د دې هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د ترکیې خبري رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبه په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزورم له ولایته په یوه کرایه شوي الوتکه کې کابل ته واستول شول او نور له 400 زیات افغانان به هم په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. ایا ترکیه د افغانستان له حکومت سره په همغږي دغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي؟ په دې اړه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت په دې برخه کې له ترکیې سره کوم توافق نه دی کړی، خو په دې برخه کې د افغانستان او د ترکیې د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ توافق شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیا ازادي راډیو ته پرته له دې چې ووایي آیا له ترکیې دغه ایستل شوي افغانان کابل ته رسېدلي که نه، وویل چې دا هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیې لري.
او کسایی که اونا سابقه جرمی داشته باشه یا هم
هغه کسان چې جرمی سابقه ولري یا د جرمونو دوسیه یا قضیه ولري که هغوی په هر هیواد کې وي، موږ له مقابل لوري د هیوادونو له امنیتي ادارو سره په همغږي یوه تفاهم ته رسیږو او هغوی بیرته افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت بیا رسنیو ته ویلي چې دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته راځي. ترکیه ویلي چې ټول هغه شاوخوا 3000 افغانان چې په وروستیو اونیو کې د ایران له پولې د هیواد ختیځ ولایت ایرزورم ته ننوتي بیرته افغانستان ته لیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په څو ورځو کې به د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټکه شي. په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع افغانستان ته په سفر کې د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم د یکشنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو د یلدرم له قوله خبر ورکړی چې هغه د یکشنبه په ورځ په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دلته کومه ستونزه نشته او انقره د کابل منندوی ده چې په دې مسله کې ورسره همکاري کړې ده. د بشري حقونو یو شمېر ډلو پر ترکیې انتقاد کړی چې افغان کډوال بیرته هغه هیواد ته چې پکې جګړه روانه ده استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده چې په وروستیو کلونو کې په زرګونو افغانانو چې اکثره د ایران له پولې د هیواد ته داخل شوي وو له همدې لارې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته ځان رسولی دی.
آزادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په اړه د تشو څرګندونو پر ځای باید پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې باید پراخ او ستراتیژیک بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل له سفر وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې په افغانستان کې به ډېر ژر امنیت راشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پاکستان د خصمانه کړنو او د پرلهپسې لاسوهنو له امله سخت زیانمنې سوي چې بیا رغول یې وخت او مسلسل زیار او کار ته اړتیا لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا په بشپړه توګه له منځه تللې، افغان ولس د پاکستان عمل ته منتظر دي.
لوی سوال دغه داسې دغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه د اعتماد فضا بالکل له منځه تللې ده. هر سفر چې اوسي له سفر وروسته دغه ویل کېږي چې له دې وروسته به دغه اړیکې کېږي او له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي، له دې وروسته به راځي. مګر هغه په وخت تېرېدو سره هغه بېرته هغه خبرې یوازې خبرې پاتې شي. افغان ولس تر ډېره د پورې تر څو پورې یو نه ویني د عمل په ډګر کې زه فکر نه کوم چې باور جوړ باندې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تېرې جمعې په ورځ د افغان ولس مشر په بلنه کابل ته سفر کړی و. عباسي د کابل تر سفر یوه ورځ وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به په افغانستان کې امنیت راسي. نوموړي په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل او پر دو اړخیزو اړیکو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د دغه سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره سوي اعلامیه کې هم راغلي چې دواړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې، د تاوتریخوالي د راکمولو، سولې، د کډوالو پستنیدو او د ګډې اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم کابل ته د سفر په جریان کې افغان ولسمشر ته پاکستان ته د ورته بلنه هم ورکړې ده. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهانو له دې ډلې انتظار خادم د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ را تګ په نیک فال نیسي او وایي چې په پاکستان د نړیوالې ټولنې تر فشار وروسته د هغه هیواد په ملکی حکومت کې بدلون لیدل کېږي، خو د نوموړي په خبره پوځي چارواکي لا هم پخوانۍ ستراتیژیګانې تعقیبوي. ښاغلی خادم ټینګار کوي که چیرې افغان حکومت غواړي پاکستان په خپلو ژمنو عمل وکړي، باید د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې په نوموړي هیواد فشارونه زیات کړي.
افغانستان باید د نړیوالې ټولنې له دریځ او د هغوی له حضوره باید په پاکستان باندې فشار راوړي او هغوی ته دا قناعت ورکړي که چېرته نور د پاکستان سره له مداره کار اخلي نو امریکا او نړیوال ټولنې ناکامیږي. لنډه دا چې تګ راتګ په نیک فال نیسم تجربه بدلون او تغییر ته به لا وخت وي چې موږ او نړیوال ټولنه باید ګډ زحمت وباسو تر څو هغوی ته توادار وکړو.
له دې سره هم مهاله د افغان حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په کابل او اسلام آباد کې به په سفارتونو کې استخباراتي استازي ځای پر ځای کوي، څو له مخې د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو عملیات وڅارل سي. که څه هم افغان حکومت د دغه تړون په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې له پاکستان سره د هر ډول تړون جزئیات باید له افغان ولس سره شریک سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن خبردارای ورکړ چې که واشنگتن د تهران له اټومي تړون څخه ووزي پیمانه بشي. حسن روحانی دا څرګندونې نن په تهران کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. جزئیات فریباز ظاهر وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي تړون په نقضولو کې لومړی ګام به د ده هیواد پورته نه کړي، خو دی زیاتوي که چیرې واشنگتن دا کار وکړي پښیمانه به سي. حسن روحانی دا خبره نن په ایران کې د اټومي ټکنالوژي ورځې په مناسبت یوه جوړ شوې کنفرانس ته وکړه. نوموړي زیاته کړه، موږ له هغه څه چې دوی فکر کوي ډیر چمتو یو. که دوی په یوې اونۍ یا تر اونۍ په کمه موده کې دا تړون نقض کړي پایله به یې وګوري. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په 2015 کال کې د اټومي تړون لاسلیک کړ چې په هغه کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو موافقه سوې وه. دغه موافقه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال سوې وه، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوس ادعا کوي چې په دغه تړون کې ځینې نیمګړتیاوې شته. دی وی ک چیرې د میتر 12 منټه د غستونځي حوالې نسی متحده ایالات به د تهران پر اټومي او توغندوی پروګرام نوی بندیزونه ولګوي. فرانسه، بریتانیا او جرمني هڅه کوي د اروپای ټولنې نور متحدین وهڅوي چې په ځنګړي ډول د ایران پر توغندوی پروګرام د نوی بندیزونو ملاتړ وکړي. دوی هیله لري چې په دې توګه ولسمشر ټرمپ وهڅوي چې متحده ایالات له دغه تړونه ونوځي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران تورنوي چې د دغه تړون ماهیت نقص کړی دی، خو د ایران ولسمشر د ډونالډ ترامپ خبرداري له پامه غورځوي. وایي 15 میاشتې کېږي چې دا شاغلی واک ته رسېدلی او ادعاوي کوي. په دې موده کې د هغه په خبرو او چلند کې ډېر بدلونونه راغلي دي. حسن روحانی وایي د دې تړون اساس دومره پیاوړی دی چې په دې 15 میاشتو کې د فشارونو سره سره د تړون اصلي جوړښت ثابت پاتې دی. ولسمشر روحانی د سیمه ییزو چارو په اړه ټینګار وکړ چې تهران غواړي یو ښه ګاونډی اوسي او د هیچا د ګواښ هڅه نه کوي. دا د سعودي عربستان هغو ادعاو ته یو ښکاره ځواب و چې وایي ایران په منځني ختیځ کې د نفوذ ډېرولو هڅه کوي. روحانی په دې وینا کې په غیر مستقیم ډول د ایران په واکمن رژیم کې پر هغو توندلارو محافظه‌کارانو انتقاد وکړ چې وایي دوی د لویدیځ پر وړاندې ډېر نرم دریز لري. روحانی وایي موږ سخت او نرم دریز دواړو ته اړتیا لرو، خو ځینې کسان یوازې د سکې یو مخ ګوري.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. ځینې راپورونه د وخت د کموالي له کبله خپره نه شول، لطفا زموږ عذر